چې وی دی دا یو ساده خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او په کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت ویله امنیتي ځواکونو او سرتیرو څخه د جمهور رئیس غنی ملاتړ د افغان سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. په کابل کې یو شمېر معترضو خونکو پرون په مؤقت ډول خپل کاري اعتصاب پای ته ورسوه. د افغانستان او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې رپورټونه اوري. خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات لا مهمو خبرونو سره.
په سر کې د خبرونو سرچکې ټاکل شوی چې په مسکو کې د افغانستان د حالات په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. ولسمشر غنی د کابل ښار د تیر ورځې پرونی انتحاري حمله وغندله او د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د رسیدو لپاره د خبرو وخت یوه اونۍ تمدید شو. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې په مسکو کې د افغانستان د حالات په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. د انټرفاکس په حواله د روسیې د دفاع وزیر پرون ویلي چې دا نړیواله غونډه د اکتوبر په میاشت کې د شنګهای د همکاریو د سازمان په مرسته جوړیږي. انټرفاکس د روسیې د دفاع وزیر په حواله لیکلي په افغانستان کې روان حالات زموږ لپاره د شدید اندېښنې وړ دي. سرګي شګو ویلي په دې نړیوال کانفرنس کې به د شنګهای د غړو هیوادونو لوی درستیزان ګډون کوي او د افغانستان د وضعیت پر پوځي اړخ به خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د مسکو غونډې ته به د افغانستان د ټولو ګاونډیو استازي هم وروبلل سي. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل ښار کې پرونی انتحاري حمله وغندله. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پانه وای د ښار په نهمه ناحیه کې په پرونی حمله کې لږ تر لږه دوه ملکي کسان وژل شوي او ولس نور زخمیان شوي دي. ولسمشر غنی ویلي روژه مبارکه میاشت او پروژه کې داسې کار د انساني او دینی ارزښتونو خلاف دی او توجه نه لري. په کابل کې د ناټو د غوس ماموریت یو ویاند ویلي چې حمله ظاهرا د بهرنیو ځواکونو پر موټرو او لږ تر لږه دوه امریکایي عسکر هم پکې زخمیان شوي دي. د حکومت اجرایی مشر په پروان کې له یو شمیر پخوانی یو جهادي مشرانو سره وکتل. د پخوانیو جهادي ډلو یو شمیر مشرانو پرون سه شنبه په پروان کې د بندو دروازو شاته غونډه وکړه. د ازادي رادیو خبریال وای په غونډه کې د حکومت اجرایی مشر عبدالله د هغه مرستیال محمد محقق او د بلخ والی عطا محمد نور هم ګډون درلود. د ازادي رادیو خبریال وای چې د غونډې ډیر جزئیات نه دي څرګند شوي خو په حکومتي چارو کې د مجاهدینو د کمی ونډې او په اړه اندېښنې شریکې شوي دي. دا په داسې حال کدای چې د دوشمې په ورځ په پروان کې د یو پخوانی جهادي قومندان د چاودونکو موادو او وسلو په ډیپو کې چاودنه وسوه او یو شمېر کسانو په چاریکار کې اعتراض لارین وکړ. هغه افغان سرتیری چې د امریکا په ماسوچست ایالت کې لادرکه شوی اوس ورته د افغان پوز هغه افسر ته چې تیر کال د امریکا په ماسوچست ایالت کې لادرکه شوی په متحده ایالاتو کې سیاسي پناه ورکړل شوی ده. د جان محمد آرش مدافع وکیل ول د امریکا د مهاجرت ادارې چارواکو د سیاسي پناه پاړه د آرش غوښتنه ومنله او د موکل له دې پریکړې ډیر خوښتي. جان محمد آرش او د هغه دوه نور ملګري تیر کال هغه مهال چې امریکا یې روزنه کوله لا درک اسول. د امریکا د مهاجرت چارو مسولان ولی د لویدیس په لوه آرش ژوند ته شای په افغانستان کې د طالبان له خوا غواښ موجود وي. بیا هم شرغل است. د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه ته رسیدو لپاره د خبرو وخت یوه اونۍ تمدید شو. ایران او نړۍ شپږو قدرتونو پرون سه شنبه د تهران د اټومي پروګرام په اړه موافقه ته رسیدو وخت یوه اونۍ تمدید کړ. ایران، امریکا، روسیه، چین، فرانسې، برېټانیا او جرمني پرون موافقه ته ونه رسیدل او پریکړه وکړه چې د جولای تر اوومې خبري جاري وساتي. مذاکره کوونکي غواړي چې داسې موافقه ته ورسیږي چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودیتو په مقابل کې پر دې هیواد د لګیدلي اقتصادي او مالي بندیزونه کم شي. د امریکا، روسیا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ویانا کې سره وکتل او په دې اړه خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تر دې خبر ورسته په ویانا کې خبر اعلان تول پاتې مسایل ډېر اجرای اړخ لري او تخنیکی نه دي او مرده دی ویلو لپاره چې موافقه ممکنه ده دلایل لرو. د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرون ویل کچیر له ایران سره موافقه د دوی د قینات ورنوي ورڅخه وتلای سي. د انډونیزیا په سوماترا ټاپو کې د یو پوځي ترانسپورټي الوتکې د لویدلو په پیښه کې د مړو شمیر 130 تلور شوی دی. د هرکولیس سیون 140 ډوله الوتکه تیر ورځ د سوماترا په میدان ښار کې د استوګنې پر سیمه نسکور وسوه. د انډونیزیا د هوایي ځواک مشر اګوس سوپریتنا ویل په الوتکه کې 114 کسان سپاره وو او ګمان نه کوي چې څوک پکې ژوندي پاتې وي. په الوتکه کې پوځیان او د هغوی کورنۍ وي. سوپر یاتنا ویل د الوتکه پیلوټ له پرواز سمدستي وروسته د تخنیکي ستونزې خبر ورکړ او غوښتل یې چې الوتکه بیرته هوایي اډې ته راستنه کړي. په یمن کې لږ تر لږه 1200 بندیان له زندان تښتېدلي دي. رپورټونه وایي چې لږ تر لږه 1200 بندیان چې د القاعده مشکوک غړي هم پکې شامل دي د یمن د جنوبي ښار تایز له مرکزي زندان تښتېدلي دي. چارواکي وایي چې دا پېښه پرون د شیعه حوثي ملیشو او د هغوی د مخالفینو ترمنځ د نښتې اعلام له سوې ده. دا نه ده څرګنده سوې چې بندیان په څه ډول تښتېدلي دي. دا په یمن کې د مارچ له میاشتې راهیسې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلاف هوایي عملیات پیل کړي دریم وار دی چې ګڼ شمېر بندیان په یو وار له بندیخانو څخه تښتي. د اوکرین حکومت لنن ورځې د روسیې د ګازو صادرات بندوي. د اوکرین حکومت پرون وویل چې له روسیې سره د ګازو د واردولو په اړه پر نوو شرایطو تر موافقې پورې له هېواده ګاز نه واردوي. د اوکرین دولتي شرکت نفت او ګاز پرون وویل چې د اوکرین له لارې د اروپا نورو هېوادونو ته د روسیې د ګازو د دولتي شرکت ګاز پروم صادرات به پر خپل حال پاتې سي. اوکرین ته د روسیې د ګازو د واردولو د نرخ په اړه مذاکرې چې د اروپا اتحادیې په منځګړیتوب په ویانا کې روانې وي له کومې پایلې پرته پایته ورسېده. د اوکرين د انرژي وزیر ویلي چې په دې اړه د خبرو بل دور په سپتمبر کې پیل کیږي. د روسیې د انرژي وزیر ویلي چې د اوکرين دا پریکړه چې د روسیې ګاز نه اخلي سیاسي اړخ لري. او د یونان د اقتصاد ژغورنې د پلان په اړه بنن هم خبرې وسی. د ایروزون د مالیه وزیرانو پرون سه شنبه د یونان د اقتصادي ژغورنې د پلان د تمدید وړاندیز رد کړ. چارواکي وایي چې نن به هم په دې اړه مذاکره روانې وي. یونان د خپل اقتصاد ژغورنې لپاره د مرستې د نوي پلان غوښتنه کړې ده. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس غوښتنه کړې چې اروپایي اتحادیه د مرستې دوه کلن پروګرام ورسره ومني. د یونان اقتصاد مخکې هم بحران ځپلی او له دې هېواد سره د اروپایي اتحادیه د مرستې د پروګرام وخت د جون په دیرشمه پایته ورسید. د یونان صدر اعظم غوښتنه کړې چې د اقتصادي مرستو مخکنی پروګرام هم د لنډې مودې لپاره تمدید سي څو په چارو کې تخنیکي ستونزې پیدا نه سي. د یونان حکومت باید د دې مهلت تر ختمېدو وروسته په څو ساعتونو کې لږ تر لږه 1.8 میلیارد ډالر د پیسو نړیوال صندوق ته ورکړي، خو د یونان د صدر اعظم مرستیال د دې مهلت د ځنډېدو غوښتنه هم کړې ده. د خبرونو پای.
ل ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو څخه د ولسمشر اشرف غنی ملاتړ د سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخ شوی دی.
ټول وسلوال پوس په یو غاک نن ماته ویل چې د جنابی جمهور رئیس نه مننه وکړه د دې همایونه چې د وسلوال پوس نه اعلان کړه.
په کابل کې یو شمېر معترضو خونکو د سه شنبه پر سپ مؤخر ډول د خپل کاري اعتصاب پای ته ورسو. په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو کتنه کوو او دا هم اوري چې په بیلابیلو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیتونو یو ځل بیا د ولسي جرګې ځینې غړي او ټول عام خلک اندېښمن کړي دي.
همدغه خپلسري خلق قتلی اختطافونو کې لاس لري، قاچاق مخدر کې لاس لري.
د پاکستان د سینیالت مرکزی ښار کراچۍ کې له تیرو اتو ورځو راهیسې د سخت ګرمۍ له امله د نورو خلکو ترڅنګ ګڼ شمېر افغانان هم مړه شوي دي. په دې اړه په همدې خپرونه کې رپورټ اورئ. او د خپرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکي 19 پروګرامونه اورئ. تاسو ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې خبرونه کوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو څخه د جمهور رئیس اشرف غنی ملاتړ د سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. د دې وزارت وایي دولت وزیر د سه شنبه په ورځ په خبري غونډه کې د یو مهمه مسأله وبلله. ویل چې له دې سره به په جنگ کې د شاملو سرتیرو اعاشه او امتیازات ډیریږي. په ورته وخت کې د نظامي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که د عمومي امتیازاتو پر ځای دا کار د شایسته سالارۍ او میړانې پر اساس وشي اغېز به زیات وي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
په هیواد کې د نامنې له زیاتېدو په بېلابېلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د تصفیوي عملیاتو له پیلېدو سره جمهور رئیس غنی ویلي چې د پوځي ځواکونو امتیازات او د عیاشۍ کیفیت دې لوړ شي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي ویل هغه ځواکونو څخه د جمهور رئیس ملاتړ چې عملاً په جګړو کې بوخت دي د افغان امنیتي ځواکونو روحیه پیاوړې کوي او په اوس وخت کې دا یو مهم ګام دی. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیرې د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د جمهور رئیس دا پریکړه د سرتیرو د ښار کلي سره مخ شوې ده.
د رئیس به جمهور د هغه حمایت چې د افغانستان د وسلوال پوز نه کوي د امنیتي او دفاعي ځواکونو نه کوي ټول وسلوال پوز په یو غاک نن ماتو ویل چې د جناب جمهور رئیس نه مننه وکړه د حمایت چې د وسلوال پوز نه اعلان کړه. نو دا موږ ته ایدو کچېری په دې حق باندې هم اقدام وشي هغه څو چې په ماریبا کې دي هغه ته امتیاز ډیر شي د ښکار دی.
جمهور رئیس اشرف غنی له څو میاشتو رئیس د ویډیو کانفرنس لارې د بیلابیلو ولایتونو د امنیتي مسولینو او قلور د قومندانانو سره د امنیتی وضعیت په اړه خبرې کوي. ښاغلی غنی د دوشنبه په ورځ په همداسې وی غونډه کې د مالیه کورنیو او دفاع وزارتونو ته لارښوونه کړي چې د هغو سرتیرو امتیازات د لوړ او عیاشۍ د باکیفیته کړي چې په جګړو کې بوخت دي. دغه راز نوموړي د افغان سرتیرو او افسرانو د ستونزو پر حل ټینګار کړی او ویلي دي چې د وژل شو او ټپیانو سرتیرو کورنیو ته هم باید پاملرنه ډیره شي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو خبرو شوو راپورونو له مخې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې له ستونزو سره مخ دي او په ډیرو برخو کې د حکومت ملاتړ ته اړتیا لري. د پوځي چارو څېړونکي که څه هم د جمهور رئیس دا اقدام د قدر وړ بولي خو وایي ښه دا ده چې امتیازات د میړانې او اتلوالۍ پر اساس په نظر کې ونیول شي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل د مالي امتیازاتو ډیرول نشان او مډال ورکونه افغان ځواکونه هڅوي او ښه ده چې دا پخوانی دود بیا راژوندی شي.
دا اعلانونه دومره مؤثر نه دي مګر هغه تعلیم نامه او اصول نامه چې هغه په هغه کې امتیازونه نوشته دي د هغه په اساس باندې کار وسي هغه ډېره ښه نتیجه لري. که په داسې امتیاز موږ ورکو چې مثلا نن جګړه شوې ښه ډوډۍ ورته والو خو دا مفهوم نه دی ځکه برجسته اشخاصو ته باید ورکړي شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جمهوري ریاست څو تنه هغه پیلوټان او سرتیری عیسا خان له نږدې په مډالونو او مالي مرستو وستایل چې په جګړو کې یې ښه وړتیا ښودلې وه. جمهور رئیس په داسې حال کې له هر پلوه د امنیتي ځواکونو د ملاتړ خبره کوي چې له څو میاشتو رئیس د هیواد په بېلابېلو سیمو کې نامنې ډېر شوي او افغان ځواکونه په یوازې ځان ټول عملیات پر مخ وړي. په همدې حال کې پوځي څېړونکي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره د اقدامات وکړي ترڅو تلفات یې رقم شي او په جنگ کې لا بریاوې ترلاسه کړي.
دا یوسف خانزادران په راپور کې مو ولیدل چې د افغانستان د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو څخه د جمهور رئیس غنی ملاتړ د سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخامخ شوی دی. په کابل کې یو شمېر معترضو ښوونکو د سه شنبې په ورځ په موقت ډول خپل کاري اعتصاب پای ته ورسو. دوی یو ځل بیا له حکومت هیله وکړه چې غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. له کابو یوې نیمې میاشتې راهیسې د کابل ښار د یو شمېر ښوونځیو ښوونکو اعتصاب پیل کړی او په دې هکله د پوهنې وزارت وایي چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د معترضانو لږ تر لږه دوه غوښتنو ته ځواب وایي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
یو شمیر معترض او خونکو چې په موقت ډول لکاري اعتصاب لاس اخیسته حکومت ته خبرداري ورکوي چې که غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل شي بیا به په اعتصاب لاس پورې کړي. د کابل ښار د حبیبیه لیسې ځینو معترض او خونکو د سه شنبې په ورځ په یوې ناسته کې له حکومت وغوښتل چې د دوی درسي ساعتونه د کم او ترفیع د پر وخت اجرا شي. یو خونکی شمس الحق وویل
د افغانستان ښوونکي د مسؤلینو د تضمین او د یو لړ شویو کارونو له امله چې د پوهنې وزارت ترسره کړي خپل تحسن له نن څخه د زده کوونکو د امتحانونو او د اوړي د رخصتیو تر ختمېدو پورې پای ته رسوو. همدارنګه له ټولو معترضو ښوونکو هیله ده په موقت ډول له تحسن څخه لاس واخلي.
د کابل او ځینو نورو ولایتونو په لسګونو ښوونکو له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې اعتصاب کړی او له حکومت غواړي چې د دوی غوښتنې دې ومني. د افغانستان جمهور رئیس د کار په لومړیو کې لخونکو سره ژمنه کړې چې دوی ته به د کورونو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکوي خو د خونکو په خبره دا ژمنه تر اوسه هم عملي شوې نه ده. د خون کو طرفه د درسي ساعتونو کمول او ځین امتیازات هغه نور غوښتنه دي چې خون کو لکابو یوی نیمه میاشت راهیسه مطرح کړی دي. عین وخت کې د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د معترض خون کو د غوښتنو پوره کولو ته هڅې جاری دي. د دې وزارت مرستیال غلام جیلانی په دې اړه وویل،
کله چې په اخر ورځو کې په پارلمان کې د پوهنې محترم وزیر صاحب، د عدلیې وزیر صاحب او همدارنګه د خدمات ملکي د کمیسیون محترم رئیس صاحب غوښتل شوي وه استجوابیه غونډې ته فیصله وسوله چې باید په لسو ورځو کې قانون مادې تغییر سي. د معلم د بس د ابقا مسله، د قدم د ابقا مسله د بین ولاړه.
خاغلی جیلانی دا هم وویل چې د خونکو د ستونزو اواری ته یوه طرحه جمهوری ریاست ته سپارلې ده. په دې اړه ځینې کارپوهان او عام خلک وایي چې خونکي د هغه نسل روزونکي دي چې ټولنه یې نیکو خدمتونو ته سترګې په لاره ده. دوی پر حکومت تاکید کوي چې د دوی ستونزې دې ژر تر ژره اواری کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمون غږله ازادي رادیونه اورئ. نیویارک ټایمز رسپانه او د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د افغانستان پر حالاتو تبصری خبرې کړې دي. جانا خال کوزه د نړۍ مطبوعات ته کتنه لري.
نیویارک ټایمز رسپانه پورسته غنه کې په پروان ولایت کې د مجاهدینو د پخوانی قومندان په وسلو د حمله او د سیمایزو خلکو د اعتراضونو په اړه مضمون خپور کړی او په پیل کې لیکي اعتراض کوونکو د دوشنبه پورز ورسته له هغې د کابل شمال لوی لار د ټرافیکو پر مخ وتړله چې امریکایي ځواکونو د یو سیمهییز قومندان په قلعه حمله وکړه او د هغه د وسلو زیرمتونې له منځه یوړ. ورځپاڼه لیکي له دې حملې څخه څرګندېږي چې په افغانستان کې د بې وسلې کولو د اوږدې مودې له پروګرام او د میلیونونو ډالرو له لګښت وروسته افغان وسلوال چې له القاعده شبکې او یا طالبانو سره تړاو هم نه لري د امریکایي ځواکونو لپاره یو مهم ګواښ ګڼل کېږي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم چې د امریکا پوز دا حمله د خپلو ځواکونو ساتنه بولي، په شمال کې د مجاهدینو پخوانیو قومندانانو او سیمهییزو مشرانو په امریکا تور لګولی چې دا عمل سیاسي موجبات لري او ممکن د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بحران د چپولو په مقصد شوی وي. ورځپاڼه زیاتوي عبدالله عبدالله چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې هم د آرامۍ غږ کړی و او دا مهال د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس دی، د دوشنبې په ورځ یې د پروان ولایت په اعتراض کوونکو غږ وکړ چې آرام شي. ده وویل حکومت د حقایقو معلومولو په مقصد سیمې ته یو هیئت استولی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان کیمبل نه د پیښې وضاحت غوښته دی. نیویارک ټایمز لیکي د جنرال کیمبل ویان ډګروال براین تریبیوس ویلي د افغان قومندان د وسلو په زیرمځای د حملې مقصد دا و هغه وسلې او مهمات له منځه یوسو چې د افغان او ائتلافي ځواکونو په حملو کې ممکن ورڅخه کار اخیستل شوی وای. د بشري حقونو څارونکو ډلې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې او په یو راپور کې لیکلي په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله ډېره زیاته شوې. په راپور کې لیکل شوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې دفتر یا یوناما په خپلو ارقامو کې ښودلې چې د افغانستان په شخړه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو مهم لامل د توپونو او درندو وسلو استعمال دی. یوناما وایي یوازې د 2015 کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې په افغانستان کې 268 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې په دوی کې 28 کسان مړه او 204 نور ټپیان شوي دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیتونو یو ځل بیا د ولسي جرګې ځینې غړي او عام خلک اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې دغه ډلې خلک ځوروي او په سیمو کې د ناامنۍ سبب ګرځېدلې چې ورځ تر بلې شمېر هم په زیاتېدو دی. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو شتون د امنیت پر وړاندې لوی ګواښ ګڼي او وایي چې د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوام لري. په دې اړه د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د ولسی جرګې ځینې غړي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیت د مخنیوي لپاره د حکومت هڅې بې ګټې بولي او وایي چې د دې ډول کسانو شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي. په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي کمال ساپای دا مني چې د کسان له زور او نفوذ څخه په استفادې خلک ګواښي، د خلکو مالونه غلا کوي، په ناموس یې تیری کوي او ان وژني.
په کندوز کې د ناامنیو اصلي لامل او اصلي زیږنده همدغه خپلسري خلک قتلی اختطافونو کې لاس لري، قاچاق مخدر کې لاس لري، ناامنۍ منستر دوی د خلکو نه په زور باندې د هغې مالونه زکات عشر شتمنی شوکیي په زور باندې دوی لارې نیسي، دوی غلاوې کوي.
د ښاغلي ساپي په وینا تیرو کلونو ته په کتو دا مهال د دوی په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او همدا اوس په کندوز کې له 5000 څخه زیات غیر مسؤول وسلوال فعالیت لري. خو دا یوازې کندوز نه دی چې پکې د غیر مسؤول وسلوالو له شتون څخه شکایت کیږي، بلکې د یو شمیر نورو ولایتونو خلک هم له ورته ستونزو سره مخ دي. د بغلان د اندراب ولسوالۍ اوسیدونکي دستګیر وایي چې له یو کال راهیسې یې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو له ظلم څخه خپله سیمه پرېښي او اوس په کابل کې اوسیږي.
نوم مې دستګیر دی، د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ د تلخکانی نوبهار کلي اوسیدونکی یم. موږ یو کال کېږي چې مهاجر یو، لسګونه کورنۍ نور هم مهاجر شوي دي. یو په نوم د شهید دی، 12 وسلوال کسان لري. له دوی څخه د خلکو ناموس مال په امن کې نه دي، د خلکو ځمکې غصبوي. موږ ولسوالۍ ته عریضه وکړه خو چا مو پوښتنه ونه کړه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر کال د پروان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په هدف یو سراسري کمپاین پیل کړی و. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دغه کمپاین په جریان کې یو شمېر غیر مسؤول وسلوال کسان بې وسلې کړي او څه باندې زر میله بېلابېلې وسلې او مهمات یې ضبط کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې ومنله چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو شتون د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی او وایي دوی هڅه کوي چې دا ډول کسان بې وسلې کړي.
سږ کال هم موږ په جریان کې یو کمپاین مو بیا پیل کړی. په دې برخه کې خلک له موږ سره همکار دي. د وزیر صاحب د 100 ورځنی کاري پروګرام یوه برخه همدا وه چې غیر مسؤول وسلوال معلوم کړي څومره دي، چیرته دي او څه ډول وسلې لري. دا هڅې زیات وخت ته اړتیا لري.
خو د ولسي جرګې ځینې غړي او عام خلک د حکومت د اقدام ناکام بولي او وایي چې دا ډول کمپاینونه نشي کولای د غیر مسؤولو وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې په هغو ځایونو کې فعالیت کوي چې د حکومت له کنټرول څخه بهر دي. یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي که د دې ستونزې پر وړاندې جدي مبارزه ونه شي، امکان لري په لرو پرتو سیمو کې حالات نور هم خراب شي او خلک د تل لپاره د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا شکنجه او وځورول سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان د مرختیا وزارت وی هڅه کوي هیواد ته د پرمختللو طبي وسایلو پر اوړلو سره او په جراحي عملیاتو ترسره کولو سره په بهر کې د تداوی په برخه کې د سلګلو ملیونو ډالرو د لګیدو مخه ونیسي. د مرختیا وزیر فیروز الدین فیروز ټینګار کوي چې راتلونکو 2 کلونو پورې به ناروغان دې ته اړ نه شي چې له هیواد بهر د درملنې لپاره لاړ شي. نور حال د ابراهیم صافی په دې رپورټ کې ورو.
له کلونو وروسته هڅه کیږي چې افغانستان د معیاري روغتیایي خدماتو په برخه کې له هغو هیوادونو سره سیالي وکړي چې د عامې روغتیا د وزیر په وینا هر کال د افغان ناروغانو له درملنې څخه سلګونه میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې افغانستان به تر راتلونکو 2 کلونو پورې داسې روغتونونه ولري چې د ټولو ناروغانو د درملنې ظرفیت بلري او ناروغان به په بهر کې په تداوي ډېرې پیسې نه لګوي. خاغلی فیروز وایي چې افغان حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات معیاري شي او داسې یوه ورځ راشي چې بهرنیان د درملنې لپاره افغانستان ته راشي. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دغه خبرې د سه‌شنبه په ورځ د امیری کمپلیکس په نوم د یو خصوصي روغتون نه د لیدنې پر مهال وکړي.
د خصوصي سکتور نه سخت ملاتړ کوو. له هغه سکتور نه چې وکولی شي هغه خدمات چې دولت یې نشي ترسره کولی ترسره یې کړي، له دې نه سخت ملاتړ کوو. ورته زمینه برابروو او ځمکه ورکوو. او یوازې موږ په کابل کې 124 خصوصي روغتونونه لرو. له 124 روغتونونو نه بدبختانه یو شمېر معیاري خدمات نه لري او لازمه ده چې موږ د هغې کار ودرو. او یوه ورځ د دې شاید وستو چې د ګاونډیو هیوادونو نه ناروغان دلته درملنې ته راځي.
د عامې روغتیا د وزیر په وینا امیری کمپلیکس لومړنی خصوصي روغتون دی چې په افغانستان کې په لوړ کیفیت روغتیایي خدمات ترسره کوي. دغه خصوصي روغتون چې په عصري طبي تجهیزاتو سمبال دی تر دې دمه د زړه د سوري 55 عملیات ترسره کړي دي. دغه روغتون د یو خصوصي سکتور د اسرې میاشتې په همکارۍ او د افغان دولت په مرسته جوړ شوی دی. موږ هم د عامې روغتیا له وزیر سره د دغه روغتون څانګې وکتلې. د ریحانې په نوم مو له یوې مېرمنې سره چې څو شېبې د زړه له عملیاته وتلې خبرې وکړې. ریحانه چې له غزني څخه راغلې وایي چې بهر ته یې د تداوۍ لپاره د تللو پیسې نه درلودې، خو کله چې دې روغتون ته راغله نو ښه تداوي یې وشوه. دا وایي د زړه عملیات نه درلودل. سری میاشت راته د دې روغتون ادرس راکړ، عملیات ډېر ښه ترسره شو او ترې ډېره خوشحاله یم. اوس مهال د لسګونو دولتي روغتونونو تر څنګ په افغانستان کې 144 شخصي روغتونونه فعالیت کوي، خو د عامې روغتیا د وزیر په خبره د دغه روغتونونو زیاتې برخې معیاري نه دي او که خپل خدمات معیاري نه کړي نو جوازونه به ورڅخه واخیستل شي. په عین حال کې د عامې روغتیا وزارت وایي پر داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې به یې خصوصي سکتور په روغتیایي برخه کې ډېره پانګه واچوي او په دې هېواد کې به معیاري روغتیایي خدمات پراخ شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا سیمه د حالاتو پر بوټونو کې اورئ چې د پاکستان د سن ایالت په مرکزی ښار کراچۍ کې له تیرو اتو ورځو د سخت ګرمۍ او تپ له امله تر 2250 زیات کسان مړه شوي دي. په عین حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو رئیس وایي چې د ګرمۍ له امله د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې افغان کمپونو کې هم یو شمېر کسان چې مېرمنې هم پکې شامل دي مړه شوي دي. نور تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د سند ایالت مرکز کراچۍ کې له 1300 ورځو راهیسې سخت تودوخې او تب د ښار د بېلابېلو سیمو په افغان کډوالو کیمپونو کې لږ تر لږه شپږ افغان کډوال وژلي او ګڼ شمېر نور د جل وهلو له امله د ښار په ځینو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې میاشتې له 6 نیټې راهیسې کراچۍ او د سند ایالت نورې سیمې لکه حیدرآباد، لاړکنا، سکر، شکارپور او ټټه سختې ګرمۍ رانیولي چې په نتیجه کې تر دې دمه د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تر 2500 زیات کسان مړه او زرګونه جل وهلي دي. د کراچۍ دولتي او روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د سه شنبې په ورځ په کراچۍ کې تودوخې درجه ټیټه وه، خو سربېره پر دې د ښار په بېلابېلو برخو کې د تپ او جلوهلو له امله 30 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا، سیول، لیاقت نېشنل، عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې سلګونه جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. له بلې خوا په سند ایالت کې د افغان کډوالو رئیس حاجي عبدالله وایي چې د کراچۍ ښار په ځینو افغان کیمپونو کې ګرمۍ افغان کډوال هم ځپلي چې تر دې دمه پکې د مېرمنو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
ګرمۍ کې خو تقریبا شپږ کسان، یعنی د ګرمۍ د لاسو وفات شوی دا هغه هم تقریبا شپږ یو څلور کسان مخکې وو. په دغه دوه ورځې کې یو دوه بیا هم داسې وفات شوی ده. د کراچۍ کې په دې علاقه کې مونږ د افغان کې موجود او قیم آباد، سورابوت، دا میټرین په دې علاقه کې شپږ کسان ځانونه د لاس ورکړی ده. تقریبا په اتو ورځې کې سخت دلته ګرمي وو.
حاجی عبدالله زیاته کړه چې له 1300 ورځې راهیسې په کیمپونو کې د ګرمۍ تر څنګ د برېښنا د قطع کېدو ستونزه هم ډېره شوې، چې له امله خلک د اوبو پر کمښت سربېره له یو شمېر ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. په 1300 ورځو کې په کراچۍ کې تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته خودل شوې، چې له 1991 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمۍ انګېرل کېږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستۍ کې د ګرمۍ له امله د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ګڼ شمېر سیمو کې د برېښنا د بندښتو پرچاوي لړۍ زیاته شوې، چې په پایله کې د روژې په میاشت کې له غوسې او تشدد ډک لاریون نه شوي چې دا لړۍ لا دوام لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د ګوانتانامو زندان د بندولو د چارو نوی مسؤل معرفي کړ. لی ولوسکی به د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه د ګوانتانامو محبس د بندولو لپاره د اوباما د ادارې کارونه څاري او د پاتې بندیانو دوسیې به هم څېړي. فرشته جلال زی پر رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل لی ولوسکی به زموږ د هڅو مشري کوي څو په مناسب وخت کې د امریکا د ګټو او د امریکایانو امنیت ته په پام د ګوانتانامو پوځي زندان وتړل سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی به له ګوانتانامو د بندیانو د انتقال، نورو هیوادو ته د هغوی د سپارلو او په زندان کې د پاتې کسانو د قانوني او حقوقي موقف د څېړنو مسؤلیت لري. د ګوانتانامو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مخکنی ځانګړي استازي تیر کال خپلې دندې استعفا وکړه او دا چوکۍ له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تشوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2009 میلادي کال کې د ګوانتانامو زندان بندولو ته په خپلو کاري پروګرامونو کې اولویت ورکړ. د امریکا کانګرس د ولسمشر اوباما دا پریکړه رد کړه چې د ګوانتانامو بندیان د امریکا په خاوره کې محبسونو ته ولېږدول سي. د ولسمشر اوباما ادارې له تیرو څو کلونو راهیسې له ګوانتانامو څخه بندیان په تدریجي ډول نورو هیوادو ته لېږدولي او یو شمېر یې خوشي کړي دي. په ګوانتانامو کې اوس مهال لږ تر لږه 116 تنه بندیان دي. په دې کسانو کې یو خالد شیخ محمد دی چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملې د پلان اساسي طرح ګڼل کیږي. د ګوانتانامو زندان په 2002 میلادي کال کې پرانیستل سو چې د القاعده او طالبانو مهم غړي او نور هغه کسان چې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادو کې د تروریستي فعالیتونو په تور نیول کیږي پکې ساتل کیږي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو او ری اتنې بجې شوې دي. له سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ټاکل شوی چې په مسکو کې د افغانستان د حالات په اړه نړیوال کانفرنس جوړ سي. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی انتحاري حمله وغندله. د حکومت اجرایي مشر په پروان کې له یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو سره وکتل. د افغان پوز هغه افسر ته چې تیر کال د امریکا په ماساچوست ایالت کې له درکه سوی و په متحده ایالاتو کې سیاسي پناه ورکړل سوې ده. د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د رسیدو لپاره د خبرو وخت یوه اونۍ تمدید سو. د اندونیزیا په سوماترا ټاپو کې د یوې پوځي ترانسپورټي الوتکې د لویدلو په پیښه کې د مړو شمېر 113 ته لوړ شوی دی. په یمن کې لږ تر لږه 1200 بندیان له زندانه تښتېدلي دي. د اوکراین حکومت له نن ورځې د روسیې د ګازو صادرات بندوي. او د یونان د اقتصادي ژغورنې د پلان په اړه به نن هم خبرې وسي.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربان ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې ما دا یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه پکې ورکړي.
د انصاف پلاټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو اوسیدونکو ته ځانګړې کړې ده. دغه کس چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي چې څو ورځې مخکې محلي پولیسو د دوی د کلي له جومات څخه څو کسان وړي او ډبولي دي.
مشکل دا دی چې تقریبا یو هفته مخکې د موږ د مسجد نه تقریبا یو کیلومتر لرې داسې یو ماین انفجار وکړ چې په هغه کې محلي پولیس ژوبل شوي وو. بیا موږ د مازدیګر مانځه ټیم و په عین وخت کې تقدیر یې کېده چې موږ مانځه ته ودرېږو چې محلي پولیس راغل. موږ د قضیې نه هم خبر نه وو. نو دلته د مسجد کې چې څومره خلکو تقریبا اتلس کسه دا ټول یې ونیول وې تکول وې وهل او لاس پښې ترې مات کړې او بیا وروسته یې ځان سره بوتل د خپل ما شخصي بندیخانه چې لري فندقستان ورته وویل. بیا هلته چې بوتل یې وه شپه یې وساتل پاس له هغه یې بېرته خوشې کړ. نو موږ ته ویلې چې تاسو موږ سره همکاري نه کوئ. موږ ویلې چې موږ دوکاندار خلک یستو د ورځې دوکان کې یستو په کور کې یستو. نو باید موږ وساتي دولت نه موږ خو دولت خلک نشو ساتلی.
چا دا د مالی پولیسو قماندان په سیاګر دولسوالۍ کې
قماندان مشتاق نومېږي.
د مالی پولیسو قماندان دی.
قماندان دی وو.
د سیاګر دولسوالۍ په کومه سیمه کې؟
د سرخی کلی کې نه موږ بوتلو د پندکستان درې ته اوته شخصي بندیخانه ته بوتلو.
تاسو مو اهلې و ټاکولې؟
وو ټول د اتل اسکاس د سی وهلی و چې د زنه وای نن دکان ته لاړم. دا یو هفته کور کې نو دا خو کابل کې نن سجار کیږي. حتی فرانسې کې بل ځای کې د دو خلکو مخنیوي خود په پیشرفته دولتونه نشي. نو موږ د څنګه وکړو؟ موږ په دې امید یاستو چې تاسو موږ امنیت ونیسئ. نو موږ تاسو امنیت نشو نیسئ.
مخکې مشاره وکړه چې دغه کسان چې د جومات نه د مالی پولیس قماندان ویوړل دا تلاسکاسه دوی په خپل شخصي بندیخانه کې بندیان کړ. هدف هم د دې شخصي بندیخانه نه څه او دوی شخصي بندیخانه
ګوره د تاغه منګه ولسوالي لرو ولسوال لرو قماندان لرو. ورسته چې دوی منګه ویوړو د منګ سپنګری ورغل قماندان ته ویل چې دا څه ولسوال ته ورغل. ولسوال به خزان پټ کړ خو قماندان ویل چې د ما د واسه پورته کړ دی. هغه هم دا څه یا دې وړه خبره وکړه.
قماندان د امنی قماندان
و دامنه قماندان دو سیار بیاد که دو که مجرم وایت جرم ندارلو دلائی منگا قماندان تا دمان سپنگی رو وایلی و چه تا بس دل تا قماندانه تا بم راوستی و نو تا سوالی دا دخپل ما شخصی زیت بیولی
شخصی زیت یعنی هدفم چیه ده؟
شخصی ما کلی تا ده شخصی که قماندانه تا بیولی نو شخصی کلی تا ما بنده چه کمزای که قماندان ده
دل تا دمالی پولیس پوستا ده تاسو پا کلی که؟
دمان کلی که دمالی پولیس پوستا ده و
بیا تاسو یې مغ بندیخانه ته عمل ته بندیخانه لري مخکم
نه نه د منګه کله چې سرخای نو میږي د ولسوالۍ پوسټا ده دلته مان فجر کایل ته پوسټا ده د دې مرکز د دې قماندان چې د پاکستان کلی کې د منګي حال ته دیولی
بل کلی ته اول ته د بندیخانه چې تاسو ول په پوسټا کې د کوم ځای چې تاسو بندي
نه نه اما ته وکور کې واچلو
خا بیا د شپې ډوډۍ دار کړه یا څنګه
نه دلته ډېر وهلو ډېر یعنی چې د اندازې نه زیات دلته حتی د بازي ولک په خوله غوږې خوله ولک غوږې پرې پرې کړی دی بیا ته هغه نه
همدا خپله قمندان د دې هلک په غاړه خوله ولګوله
نه د هغه عسکر یې نو ما خپل قمندان ورته ولاړ
محلي پولیس
و محلي پولیس
د دې قمندان په امر
د امر و
نور خلک هم شکنجه کړه
و دا تل از کسان نه در طول شکنجه کرد. نوی دیوات پا خواهی خلو و لگه و لغایی حتی پر پریک.
تاس والی دو ولایت مرکز تا مراجعه و نکره؟
والا خلق ده سیده چی کل پا ویر وحشت کدی. ده ازو چی مزنگ در تا تامیوالا دیده نه ایرگم چی پاواز میونه پیجانی. ده خبر نه خلق ویرگی خلق ما ده زان سره هم ده حتی دونه وحشت خطور کرد چی توک ده زان سره هم یاد اولای میشه.
وست چه غواره ای تاسو هم ده کسان چه تاسو
دیتون؟ غختن هم ده ده چه آینده که گوره منگ بانده ده پیخه بیا تکرار میشه. با او که تکراره گی نو منگ تلی دولت و ایچه منگ هم ده منطقه خوشه کود دوی تا.
منگ ده مسئله ده پروان ولایت دامنه قماندان محمد زمان مموزی سره در حق ده. مموزی سب نو ده اصول چی دی کلا چه دست چودن کی گی ده محلی پولیس سه دول برخورد باید تو کی؟
من نه دا خو دا د خلکو یاد دا پر صورت من نه ردو کدا خلکو قانوني مراجعه ته مراجعه کړي وای د تاسو دراجونه غیر هم موږ ورشدګي کړي وا ال تعاملن دا یو مسترئی سرک د کلی مینس کړه دا د کورو په خوا کې تیر شوه دا اوس مین د شه د منطقه ته چې شګو یو خوره او خلکو دا خوره لري کرمین کې خود دا منطقه غرمی ده تا بازار ده دا تا بازار کې مې نه خودل خخول کولنګ واړی جبل واړی आवाज کوي دا کورونه دي आवाज اوري خلک پیاده چې سړک خو خواږه تیری غاغوري متاسفانه د خلک همکاري نه کوي د کور مخ کې مې نه واخلن د حکومت سلور کا سمې نو هل دو شهیدان شول دو تکت کال ته د شپغانه کې پراته دي یو په حقیقت شو دا بل په خند لري جماعته دا نو دا خلک د حکومت دي کلی نه د پښتني صلاحيت ونه لري چې دا مې چار او اسمان نه راغی پیریانی که خود ملک و که خود چا که خود داخل من خود اون حق نرو چه بختنه او که یا پولیس محلی یا پولیس ملی یا سرنوال یا بلن بار صورت کدی ازیاد شوی دی کمی قانی مرزی تاریزه کرده چه منگم پختنه نکره حال تا قماندانی ولسوالی واغه تا بریزه کرده و کمشتاق غیر ظالم و ناروا و نو ولسوال تا بریزه کرده کبی حال تا چه ریزه نوشته و ولایت تا براغلی و ولایت مقام که بریزه کرده
دست دیم مموزه سیبو بخیر دیره بخیر نگواره می تاس خبره قطع کم دوی وایی چه منگه لارو ولسوالی تا مراجعه و کرده و ایال تا ایمون خبره چه و نمانله تاس پیگه چه دا سیم و خلق هم لوسوال طالبان و یدیگی او هم دل تا کلا چه حکومت که دغس مالی پولیس دوی سره بد چلندو که دوی ویریگی دوی وی کلا چه منگه ویورو بل کلی تا اوال تا دوی شکنجه کول و هلی تا کولی دیو زوان پا غاک د قماندان مشتاق پا امر یو بل محلی پولیس غاخ لگه ولی وی شواید لرو ده دی غاک پری کرده یعنی تا دی اندازف اعمال چه کلا تر سرکه نو تاسو با قانونی کم چلند دوی سره وکی؟
پار صورت منگا پیچ صورت خپل پولیس خود سره دانه بریدو دا خلق که چی دا اوس منگ خبر ده تاسیل طریق خبر شوی اقلا که دا خلق و لسوالی که چا دی دوی عریضه نو افسل و ولایت تاوی مراجع کری و یو دل اوس خو افغانستان دروازی وازی دی دی طول و مقامات و خلق دی رئیس جمهوری تا دفتر رسیدل شی دا دی وزیر داخلی دروازه دی مروی سارنوال دلتا ولایت مقام دا دی منگا دلتا دا دی پروان خلق شاهدان دی چه هر سوک دی منگ دفتر تا داخلی دل شی دی کیس شک نشتا دا چه وستاس طریق نوی چه ما وقت بانی غاخ لگه ولیدن و منگ بسو کزخو نوست منگ علم غیب لرو نه قومندان مشتاق مونږ ته گزارش وکړه، نه دی ولسوالۍ نه کوم راپور راغلی، نه دغه خلکو ما ته زنګ وهلی. نو که دوی غواړي چې دا مسله قانوني بررسي شي، مونږ قومندان ته جزا ورکړو، یو ځل دې ما دفتر پورې شي. دا خلک ما پېژني، زه قومندان نه نیمه چې هلته مداره وکړم، مسله تمیزه خبرې وکړم. که قومندان سرکشي کړي، قومندان ته جزا ورکړم، که نه خلکو ته به عذر وکړو چې دا تاسې د عقل یا دومره خو حق لرو چې تاسې مونږ ته یو خبر خورا کړي چې دا زموږ د کور په مخکې مه راځه. مشکل ده ټلیفون د اوس خدا ته
یعنی همکاري وکړي تاسو سره.
اصلا مونږ دینه خو نه غواړو چې ملا عمر د لاس نه تړلی راولي. مونږ ته دا کې طالب قومندان اصلا یو ټلیفون دی مونږ ته وکړي چې دغه لاره کې خطر ده. د خلکو نه مونږ توقع ده د اوس مونږ ته خامخا دواړو طرف نه ملت ضربه خوري، دواړو طرف نه ملت تاواني ده. که عسکر ډزې کوم دي کلو باندې دي، که طالب ډزې کوم په کلو راځي. اوس طالبانو اختار ورکړی دي مغه شاګرد دارالمعلمین ته چې دا دارالمعلمین تاسې وتړئ، کنه مونږ تاسې باندې ډزې کوو. اوس دې کې به څوک مقصر وي؟ دا سپینګیری راټول شي، خل راټول شي، تعلیم مخې ولې نشي دی؟ اقلا د دې پیام خدا وحشت و دا ناروا دا ټول د دې اقلا طالبان چې دا جنگیږي او هدف خو بل دی. د دې هدف څه ده؟ اقلا خلک د دې مخونی شي، خلک دا قوت لري. مخکې رئیس جمهور ویلی چې دا عسکرو ټانګو توپ دا خو یو نمایش ده، قوت خو خلکو سره ده. که خلک مونږ سره همکاري وکړي، طالب څوک ده چې راځي؟ خو د همدغه وطن خلک دي. پاکستان په کې نشته، د دغه ولسوالۍ نه غیر د بلې ولسوالۍ سړی هم نشته په کې. ټول د مغه کور کلي خلک دي، پلرونه او کاکاګانې ټول دوکانداران دي. بچي دغسې خدای ورته ناروا په مخ کړې ده، هلته ټوپک اخیسته خپل کلیوال وژني. هدف مې دا و چې مونږ دغه رابطه باندې که خلک مشکل لري دا دروازې خلاصې دي. مونږ کوی شو که چېرته مونږ دومره بې انصاف هم نه یو چې اوس او دا قومندان دې هر څه وکړي او مونږ به همداسې ناست یو. داسې بې کفایته اداره نه مونږ غواړو، نه یې منو. مونږ خپل هم انسانان یو، د دې په خاطر چې دا وطن د مسلمانان یو، د افغانستان خلک دا اداره ټوله د مجاهدین اداره ده. مونږ کوشش کوو چې خلکو ته قناعت ورکړو.
بالکل، دوی څه وخت تاسو در شي مموزه صاحب؟
اختیار او خدمت کوي،
یعنی ژمنه کوي چې دغه موضوع به تاسو جدي بررسي کوي.
او دومره چې زه دا خلک ما پیژني چې زه د چې څوک سرکشي کې کول سوالو که قومندانو که موږ پر پولیسو پورې مربوط سړی د ما لاس لاندې دي، زه ورته کار خبره کوم په دواړو سترګو.
او کور ودان مموزه صاحب، دا وسلینم ډیر تشکر، ورځم په خیر. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله دادی بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېدی. زموږ یو شمېر دوستانو موږ ته ټلیفونونه کړي او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل نظرونه او ستونزې شریکې کړي دي. نور منظر روم د دغو دوستانو پیغامونه به واورو.
السلام علیکم، روزګار نه ولایت په چارشنو د ولسوالۍ یم. زموږ دا اشرف غني ته پیغام دی چې زموږ د چارچینو لاره بنده ده، ټولې څلور پنځه لارې ده ټولې. زموږ ته یو دغه کې ری و، دا مریضان موږ پر کمې ویسو او چیرې ولاړ شو. دا زموږ یو مرګ مردن نه لرو، نه چې په خانه سته، نه یو لارې نه دی چیر، نه څه نه د لین موټر سته، ټولې بندې دي. زموږ دا پیغام دی. وسلام.
عمر کوچۍ د زابل ولایت څخه خبره کوم. کوم چې دغه پرولونه چې پر دا روډ روان دي، په دا دېرش کاله دغه شرکم پرولونه زما نه په یاد کېږي. پر روډ لول د کابل خواته روان دي، آیا موږ نه پوهېږو چې دا پرولونه په کومه خواته ځي؟ نو سږ کال چې د موږ مالدارۍ لرو، په نورو کلو به موږ پنځلس خرواره پرول ورته رانیو. سږ کال موږ دېرش خرواره، لا څلوېښت خرواره به رانیسو کفایت کې وکاو. نو آیا دغه معلوم چې دا پرولونه اوس دا ټول روان دي، د دغو پرولو پته نه لګېږي دا کومه خواته ځي؟ دا معلوم به موږ څه کوو؟ دا پرولو بیا موږ ته له خارج ولسمشر راوړي که به د کومه که به دا مالداري زموږ ته ختمېږي؟ په دا رقم خو سږ کال وچکالي ده، شی نشته. پرولونه اوس لا غواړي هغه پر روډ باندې پورته، دغسې پرولونه په موټرو کې روان دي. دا دېرش کاله زما نه په یاد کېږي. موږ د ولسمشر هیله کوو چې دغه پرولو دغه و چې دا پرولونه به نو موږ د مالداري څه په کوو. زه کندهار ولایت دغه علاقو ته لوړ روان دي. اوس
زه د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زموږ د روزګان ولایت د ساز ولسوالۍ لارې هم تړل شوي دي، چې دلته هېڅ هم نه پیدا کېږي، نه غوړي، نه بوره، نه پلمېټ هم په دغه پشان چیز چه هم در تنه پیدا کیجی مرد دکتر اشیسوانی سا در اوختن در چه مرد روزگان ویلت در چاچونو ولسوالی شهده ساز ولسوالی تا توجه و کرده که چه دقل هم دی مرد تخلاصه که پا دی روجه مبارک مرد چه هم نلو فقط السلام
غزنی والا دی اجیستان ولسوالی که دیر بر حالات دی لاری بندی دی اعمالات نکی در خاقل جمهور رئیس اشرف غنی او ډاکټر عبدالله او انجینر محمد خان او د غزنی والی څخه مداخله دی چې دا لارې خلاص کړي د مالستان لار او د ناور لار ډېر بد حالات دی مریضان په یو خوا هم نه وړل کېږي کلینیک کې هم ادویه دوا نشته خواهش هم دا دی چې د عاجزستان غم وخوړل شي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه له بارګست ولایت بلمغاب د ولسوالۍ سره خبرې کوم. زموږ په بلمغاب ولسوالۍ کې د حکومت او د طالبانو څخه موږ ډېر په ازادي چې موږ خلک کې موږ نه بازار ته پرې دي نه موږ کارون سره کې دوکانونه موږ ټول کول کې موږ څه وکړو موږ ګوز کړی اته.
السلام علیکم. شیرباز خبرې کوم د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ د مقبل نه تماس نیولی دی. بیګا ورځ د ټول طالبان را وختي پاکستان چکپین اچول دی اردو پولیس سربازان لټول باید د نهری کنډو باندې بس پوستې واچول شي د اشرف غنی نه دا خوښ لرم چې را دي شي بس دلته یا پښتنه وکړي د پاکستان سره دی پښتنه وکړي والی دی والی طالبان را لګي او د پکتیا والی نه دا خوښ لرم چې بس جدید دی د پوستې مخنیوي دی وکړي د نهری کنډو باندې سرحدي پولیس دی واچي و سلام او احترام.
زه محمود الله د نیش ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دا زموږ په دغه باندې یو بحث جوړ شي. دا چارواکي را وغوښتل چې که دا کوکنار حکومت بند نه کړي دوبیان چې دوبیان په نامه دي دا چې بند نه شي د نیش ولسوالۍ نوم به په تاریخ کې ورک شي. دا حکومت ته سم نیمای پیسې د حکومت دي چې واخیستل شي سم نیمای بیا د دیکانانو دي بیا طالبانو ته هم دغه ورکول کېږي. نو که دا ورک نه شوله دا به د دغې ولسوالۍ نوم په تاریخ کې وویشتل شي. د کندهار د نقشې څخه به د دې ولسوالۍ نوم وویشتل شي او په یوه کال کې به ټولو ولسوالیو ته دا پروسه وغځېږي. د کشر نسل هلکان په دې کیسه په دې کار اخته دي. ډېر د ځوان نسل ډېر سخته شوی دی او چارواکي ورسره شریکان دي. چارواکي وغواړي زر د دوه ساعته کې به ټوله مکمل باندې چارواکي وغواړي. لوړ پوړي چارواکي خبر نه دي او کښته چارواکي نه غواړي چې بند شي او خپل امتیازات خپل کریډیټ پر دې باندې اخلي. وسلام علیکم.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو تاریدونکو ته زه سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. د کندهار ولایت څلور ولسوالۍ کې کوکنار کره کېږي په دوبي کره کېږي چې دا ډېر بد کوکنار دي او ډېره بیا نه چې دا کوکنار سره راځي نه اوله د خلک راځي د لې کښت کوکنار کوي بیا نه چې ورسره ډېریږي او د دې پر ځای باندې نه یو پالیز او خربوزه او هندوانه او کچالو دا شان نه پرېږدي چې وکرل شي. دا په دوبي کرل کېږي. پخوا په پسرلي وه اوس بیا په دوبي کرل کېږي چې اوبه یې هم وچکلې ډېرې کښته کړلې څاګانې هم وچکلې چې مصرف یې هم ډېریږي کروندګر یې هم تباه کړل چېد یې هم ګران کړل چې دا یو ډېر ناوړه یو سلطاندانه رقم عمل شروع سوی دا څلور کاله کېږي. دا په شاولیکوټ په نیش په لام په غورک ولسوالۍ کې په دې څلورو ولسوالیو کې دا کښت په دوبي شروع شوی دی چې هلنه د اوس هېڅ تباسادې کال شروع دی خلک ولاړ دي کړي چې پر موږ باندې هم کچالو ګران کړی هم هندوانې ګران کړلې هم یې وجات او ترکاري باندې ګران کړله او هم یې د اوبو څاګانې شوه کړې کښته اوبه تقریبا اوس یو نیم سل متره ته دغه شوي. دا هره ورځ اوبه غواړي مصارف غواړي تیل غواړي او هر ورځ دوا غواړي. نو زما د لوړپورو چارواکو سره دغه هیله ده چې د دې مخنیوی وشي. د دې پر ځای باید حکومت په دې کروندګرو ته زړمي او نور د میوجاتو تخمونه او نور شیان ورکړي چې هغه وکړي چې خلک ګټه ځینې واخلي صادرات پیدا کړو وجره دغه وکړو. نو دا کوکنار باید بند شي. ما نه چې او د دې سره بیا نه چې راغلې ده په دې سره بیا نه چې نه اولاد بیا ګانه خلک راځي دلته ماینونه هم پټي نور کارونه هم کوي چرکې هم کوي. وسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زین احمد اللہ عبد القیم سے دبائی غصہ ولایت دبل مرغاد ول سوالی نے خبر کو زه دا هیله لرم چې اشرف غنی وویل چې زه خدای رئیس جمهور کړم زه به ترکان اول په ترکان جوړ کړم تر اوسه هیڅ ونه کړو. سلام.
السلام علیکم زردت سره ته کندهار ولایت د معروف تولسالی د محمد خان کلی شتا سره پر لاین یم زما اول د معروف پرود په اړه د پلاوی د امیې د ریاست څخه دغه غوښتنه او ارزو ده چې د دغه مرور سیرکم غوره د شجاعت لګښت لرونکی لوروه دی او دې په دې اړه هېڅ نه وایي چې یا جوړېږي یا نه خلک وایي چې دا روډ جوړېږي څوک بیا وایي چې نه جوړېږي موږ غواړو په دغه په نامې د ریاست څخه وضاحت غواړو چې دغه روډ په اړه د موږ د یا معلومات ورکړي چې د خلکو ستونزې او مشکلات راپسې یا غوره تر هغه پسې زیات شي نو زموږ دغه غوښتنه ده چې باید د په نامې ریاست په دغه اړه معلومات وټول مهرکانو او زموږ ګران وطنپال ته ورکړي وسلام به احترام
ګران کندهار نه خبره کوم حسن د پکتیکا دی ولایت یم نه د خوشامند ولسوالی زموږ په خوشامند په ولسوالی کې ډیره ساحه فاصله د ټلیفون له شبکو چې حکومت نسته پکې کې یو شای نسته پکې کې خلک ټکر ټکر دي خلک در په دره دي نه سکول ته نه مدرسه ته نه مکتب ته یو شای شکر نسته کوچنیان لویان ګرځه دغه شوري ګرځي خارو لولو خارو ته ولاړ شي زمای پلاستیکان ټولوي کورونا بار کې د دوی ولاسي یا جلال آباد ته ولاسي یا کندهار ته ولاسي یا چیرته ولاسي نه نو یا نه مزدورې کوي خو هغه مزدورې نه پیدا کیږي کوچنیان یې پلاستیکان ټولې وي ټول تک ټول دي په دوګو باندې نو دا به خیر وځندي او څه وخت میږي څنګه به سميږي دا شي خمرام ته ورسیږي او لویان چې بیا به نو د راکیټ واخې دا به نو د طالب په نامه باندې ځان مشهور کړي بیا به نو طالبان چې بیا به نو ځوان مرګ جوړیږي په وطن کې پټاونه کوي نو باید چې ډیره فاملارانه ورته وشي او دا کوچنیانو ته سکول مدرسې جوړې شي او دوی خپل تعلیم زده کړي وکړي ډاکټر عبدالله او اشرف غنی ته زه ډېر سلام وړاندې کوم چې باید د دې ته ډېره توجه وکړي وسلام به احترام
السلام علیکم زه د ورځګان ولایت چاچن دولسوالی سه محمد هاشم خبرې کوم زموږ په خوا کې بیسین خدا ستاده وشي په بازار کې دا ډېر کمزوري زده مخابراتي افغان بیسی مخابراتي شرکت ګډونوال سره هیله کوم چې دلته یو بله سمه خدا راوي دا خدا چې ډېره کمزوری ده اوس په دې څو وخت کېږي کرارې بس د اوو بجو د مازیګر د اوو بجو سبس کرار کار پیر دی بر باندې در صاف ته څلور بجو ترې هیله ده چې دا غو مشکل بر حال کې دا خدا چې ډېره کمزوری ده خلک فر ډېر دي د ورځې بالا بس کار نه کوي پلا پلا کار ګرځي پر مخ پیر دی نو بس ته خلکو د ډیروال د لاس هغه مشکل لرو هیله ده چې دا غو د افغان بیسی مخابراتي شرکت ورنوال دا ما خبره واوري السلام علیکم
سلامونه مې کې هیلې مې ومني زه د کندهار ولایت نه شچې همبر صاحب سره سپناس کین دا غنی حکومت لو ته په چې مشترکه هغه ته فهم دا غدا او ټول ملت هم ورڅخه خوشاله دي چې سخت اقتصادي بحران او سخت اقتصادي مشکلاتونه راوځل او هر یو د خپل کاروبار د خپل دکانداري او د خپل خاري څخه بیزار دي زه هیله کوم محترم رئیس جمهور اشرف غنی صاحب څخه او محترم جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله څخه چې دا اقتصادي بحران ته د قرآن په لحاظ سم وکړي او که چیرې دا د حکومت څخه کولی پیش دی بل چاته چې استعفا ورکړي بل چاته وسپاري وسلام
وعلیکم السلام علیکم ګل احمد د کندهار د ولایت څخه په تماس کولم سلام سلام د محترم رئیس صاحب اجرائیه رئیس صاحب جمهور اشرف غنی صاحب څخه خواهش کوم چې د کندهار لوی مسجد جامع عمر په شیدان چوکي کې موقعیت لري دا سمر د عمر کې چې دا مسجد جامع فعال شوی دی او دا مسجد جامع دروازې د ټولو مسلمانانو روز په مخ باندې رئیس جمهور څخه خواهش کوم چې دا مسجد جامع فعال در اخلاص کې چې ټول مسلمانانو ورونه دې مسجد جامع کې بعد لمونځ کې دا مسجد جامع د عمر کې چې فعال شوی دی او فعال شوی دی دا د مسجد جامع تر اوسه دروازې مسلمانان ورون یو لم المنسی کوله دروازې بند دي محترم رئیس جمهور صاحب خواهش کو چې امر دی وکي چې د کندهار لوی مسجد جامع بعد خلاصې ټول مسلمانان ورون المنسی کې مننه د خدای په امان
السلام علیکم زه محمد د کندهار ولایت څخه خلاص را پرېږم زما نظر دا دی چې دا بندیان چې افغانستان کې بندیان دي دا په زرهاو زرهاو نو دا بندیان چې د تسوای د حکومت مشران وایي چې وای موږ د بشري حقوق په بای کوه دا څنګه بشري حقوق دي چې په افغانستان کې دوه نه ډېر بندیان دي آیا دا چې شپارس کاله یا پنځلس کاله کوي دې حق نه لري چې د خپل ځای یا د میړه یا د ورور سره وګوري آیا دا بشري حق دی چې دې د خپل ځای سره په خلکو قانون ستاري او دې وای موږ بشري حقوق په بای کوه بشري حقوق دا دي چې دې د ځای پنځوس کاله د خلاص کاله او شر کاله کښې نه وي دا خو بشري حق نه دی خو باید د خپل ځای د خپل میړه سره دا شر خو باید وګوري یو دا پوښتنه کوم ابد الله په قلام کښې ده سپینسري وو نیونیان وو کوشنیان د خلاص دي آیا د دوی په دغه قانون کښې کوشنیان هم بندیان دي سپینسري هم بندیان دي نیونیان هم بند دي دا څنګه بشري حقوق دی اخره خبره دا کوم د د خپلو مشرانو څخه دا غوښتنه غواړم چې آیا دغه بندیانو ته د دغې مشته حیوانانو په سترګو وګورئ د هغو څنګه پر وخت باندې خوراک ورسره کېږي هغسې درملنه کېږي آیا زه دغه وم چې د دغو بندیانو چېم داسې درملنه وکړي د باغې وشته حیوانانو په سترګو ورته وګورئ وسلام
بله السلام علیکم زبا سالار ما د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم زما یوه غوښتنه د نوي والي صاحب محترم څخه همایل عزیزي صاحب څخه دغه ده چې د معروف خلک د معروف د روډ په اړه ډېر ناهیلي شوي دي غواړو د معروف د خلکو باور او بیا اعتماد په حکومت باندې یو چل بیا هم ترلاسه شي هغه په دې خاطر چې د معروف د ولسوالۍ د روډ کار باید عملا شروع شي او دغه کار عملا جریان پیدا کړي چې د معروف د ولس ټول اړتیاوې او ستونزې او مشکلات په کې حل شي
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه نویساک تاسو دا پیغام پرېږدم چې زموږ د پنځه مشکل دی او هر څوک لرځي دته ډېرې پیسې زموږ څخه اخلي او موږ دونه پیسې تر اوسه پرې ګټلي هم نه یي یعنې زموږ د هیله صفایي پیسې یو یا زره افغانۍ دي چې موږ درې میاشتې نه کېږي هغه تعویلوو اوس بیا مستقیت والا را روان دي میلات والا را روان دي چې یو را کوشه زره افغانۍ مسې مالیا اخلي او موږ تر اوسه پرې درې میاشتې کار نه دی کړی موږ په تېل باندې دوه لکه افغانۍ مسې کړي دي یو لکه کوشه زره افغانۍ مالیا غواړي نو موږ ستاسو هیله دا ده چې تاسې باید دغه مسولینو ته امر وکړي او دا ټول خبرې تر مسولینو پرې ورسوي چې دغه پیسې لږ کړي او دونه ظلم نه کوي ځکه چې نو موږ دلته د کاره کېږو او موږ دلته به کور شوي نو وسلام
السلام علیکم زه نثار احمد د کندهار ولایت تجړې د ولسوالۍ څخه خبرې کوم د کندهار ولایت تجړې په ولسوالۍ کښې دلته خلک د ډېر غټ مشکل سره مخ دي دغه مشکلان یې پر خلکو بند کړي دي نو خلک خپل خواري او غریبي نه شي کولی زموږ د لوړ پوړو چارواکو څه دا غواړو چې د موټرسکلان ژر د ژر ایله کړي ځکه چې اوس خانان خلک د هغه ضرورت نه ورته لري موټر چلي او د خواران غریبان خلک دا د موټرسکله وس نه لري چې رانیسي کلري هغه یې نه شي راایستلی نو خامخا خو ضرر چې موټر دا شی سړی نه شي پیدا کولی زموږ د لوړ پوړو مشرانو څه دا غواړو چې دا ژر د ژر ایله کړي وسلام
زما پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه باید وه ډاکتر صاحب اشرف غنی وه ډاکتر صاحب عبدالله ته وو نورو منصبینو ته ورسېږي چې د دوی د ریاست جمهوري په وخت کښې د کاندیدۍ په وخت کښې خلکو خپل وینه پر ورغیو واخیستله دوی ته رایه ورکړه او دوی وعدې ورکړې ملت ته د اسلام د افغان د مرګ په نامه نه اسلامیت معلوم دی نه افغانیت معلوم شوه نه مرضي معلومه شوه د بادغیس د ولایت د بالامغاف د ولسوالۍ څخه زه خبره کوم نن ورځ پر مظلوم ملت باندې لکه یزیدیانو چې اوبه بندې کړي وې ولې یې بندې کړي دي اردو وو ولسوالۍ وو پلوسو ګردو که دغه د اسلام د افغان طریقه وي خو یې انجام ورکړي که نه یي نو دا مظلوم ملت غږ دي دوی واوري که نه اوري خدای خو یې اوري ورځ عشر خو شته که مسلمانان دي خو سم د اسلام رفتار دي وکړي که مسلمانان نه دي نو خلک دې کور کښې شي باره خلک په ځان وپوهېږي نو زما پیغام دغه دی سل په سل کښې به دا پیغام باید ورسېږي السلام علیکم
زمتله خبرې کوم د پکتیکا ولایت نه پکتیکا ولایت کښې بېخي د خلکو مشکلات نه حل کېږي بېخي اداري فساد بېخي په ښکاره روان د ولایت نه والي لري نه قومندان لري نه هېڅوک لري هېڅوک داسې نهشته چې چا ته ورشي او هغه سړي ته زړا وکړي او هغه ستا کار وکړه ستا اجراحت وکړه وروره که بېخي زیات مشکلات دي وروره خلک یې په بدویو سره ککل کل وروره که هېڅ رسیدګي د چا مشکلات ورته کېږي نه وروره جانانه دې په خاطر چې خلک اکو غواړي له حقه چې وروره جانانه حق ترې لاندې کوي او باطل ترې پورته کوي سرمایه داره سړی همېشه کامیاب د محکمې تم تیار در سروالی تم سروالی ان د پګټه د محکمه ام د پګټه د سرمایدار سړي په خاطر د غریب سړي هیڅ څوک غږ نه اوري ولایت رهبری هیڅ اراده د دین لری سیداری په سات ورکه زموږ غوښتنه د ازادي راډیو له لارې چې د لشرفني چې دا د هغه ورځ چې تا اوله لوړه کړله او لوړه دې اخیستله او تا ویلي زه به اداري فساد پوره کومه یعنی هغه لوړې د هغه شي سره له کوم قول چې تا الله تعالی له قرآن سره کړی دی هغه سره په ټکر کې واقع کېږي که چېرته ته دغه هغه نه کې ورک نه کې او دا فساد مخه ونه نیسي دا د فساد مخه ډېر اسانه نیول کېږي که څوک اراده ولري وسلام په احترام
که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې یا شکایت لرئ او وړاندیز او نظر لرئ او غواړئ چې د ازادي اوریدونکو د خبرونې لالارې تر مسولینو ورسوي نو کولای سي هغه شمیرو ته زنګ ووهئ چې د خبرونې په پای کې درته اعلان وو د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5